د مشال رادیو یو بل خبرونه تستری مشه وخت په پختون پاکه د مسپخین دوه بجې دي. په دې خبرونه کې به هم د خپل قربانی حسیدی شهید سلامونه ومني. په دې خبرونه کې تاسو ستونزې او سرکار اونیس پروګرام لرو او د غرض به په ژوندۍ باندې د مشال په اړه لاندې بحث واوري چې په افغانستان کې لا طالبانو سره د خبرو اترو او د غرض د افغانستان امریکا او د پاکستان امریکا او د افغانستان پاکستان پر اړیکو باندې پکې بحث کیږي. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه ورو د دې سات خبرونه درته مجید باب وړاندې کوي.
ستړي مشه اول د مشال د خبرونو سرټکی د پېښور په نوک منډای سیمه کې د یو کور د چترا پریوتو له عمله د میرمنو او ماشومانو په ګډون و کسان وجل شوي او دوه نور جوبل دي. په کورما قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمن په یو خطه کې د دوو امنیتي ځواکونو په شمول نه وسلوال مړه او دوه سرتیرو سره لس وسلوال زخمیان شوي دي. د امریکا د حکومت د مرستو د نړیوالې ادارې یو ایس ای ای ډی د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس سره یو تړون لاسلیک کړی دی. اوست مشال د خبرونو تفصيل د پېښور په نمک منډای سیمه کې د یو کور د چترا پریوتو له عمله چې پترس کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون و کسان وجل شوي او د نور جوبل دي. دا پېښنن سهار وختي په سلورو بجو رامنځته شوې ده. په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال وایي امدادي ډلو د کور د خورو او ډبرو د لری کولو کار پای ته رسولی دی. را پریوتې کور د نظر محمد په نوم د یو ځایي کس وو چې د کورنۍ نه یوازې یو کس بچ پاتې شوی دی چې د هغه زوی دی. د پېښې ټپیان د درملنې لپاره لیډی ریډینګ روغتون ته وړل شوی دی. په کورما قبایلی سیمه کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په یوه خطه کې د دوو امنیتي ځواکونو په شمول نه وسلوال مړه او دوه سرتیرو سره لس وسلوال زخمیان شوي دي. د نوم نه خودلو په شرط په سیمه کې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د منځنۍ کورما قبایلی سیمه په مسوزو جوګي سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده. په دې پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد اطلاعات دي او تر دې دمه کومې ازادي سرچینې او یا وسلوالو د مرګ جوبلې د شمیرې پخلی نه دی کړی. د امریکا د حکومت د مرستو د نړیوالې ادارې یو ایس ای ای ډی د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس سره یو تړون لاسلیک کړی دی چې تر مخه یې د کارخانو د بیا رغونې او د سیلګرۍ لپاره به په ګډه هلې ځلې کولی شي. په دې لړ کې په نړیوالو سوداګرو او پانګوالو ته هم بلنه ورکول کیږي چې په دې صوبه کې د سرمایه ګذاري وکړي. د پختونخوا د سوداګرۍ د خونی مشر عفان عزیز په دې اړه وایي
مونږ غواړو چې دلته داسې خبرې چې کوم دي پروجیکټ چې کوم دي هغه آیډینټیفای شي چې کوم دلته خلک ول شي چې خلک دلته راځي نو مونږ پوټینشیل انویسټرز په دغه دلې شو چې بي دلته انویسټمنټ وکړي دا شي وکړي دا شي او مطلب خلک راځي مطلب آپشن بلاویږي چې کله آپشن سره مخ درته ښکاري نو بیا سره انویسټمنټ د پرم سوچ کولی شي.
د صوبې خیبر پختونخوا سینیر وزیر بشیر بلوروای اوس په پختونخوا صوبه کې امنیت راغلی او د سوداګرۍ لپاره حالات ښه شوي دي. د پاکستانی فضایی یو اف ټی 7 تربیتی الوتکه د میاوالی سره نږدې پریوتې ده. د پاکستانی فضایی ځواکونو د یو ویان د وینا سره سم الوتکه د معمول په پرواز وه چې د میاوالی سره نږدې را پریوته، خو ولې دې کې ناسته زنانه پایلټ او د هغې استاد په خکې بچ پاتې شوي دي. ویان زیاته کړه چې لا تر دې دمه پته نه لګي چې د الوتکې د را پریوتو څه وجه ده. په دې وروستو څو میاشتو کې د پاکستانی پوځ دا درېمه الوتکه ده چې را پریوزي. په پاکستان کې د میموګیټ کمیشن قاضیانو ویلي چې د لانجمن لیک میموګیټ د یو مهم ګوانه به د پاکستان نه بهر بیان نه ریکارډ کوي. امریکایي سوداګر منصور اجاز په ولسمشر آصف زرداری تور پورې کړی وو چې د تیر کال په مې میاشت کې امریکا ته یو لیک لیږلی وو چې ورکې غوښتنه شوې وه چې د پوز د کودتا نه د حکومت بچ کړی شي، خو اوس منصور اجاز د بیان د ریکارډ کولو لپاره پاکستان ته د تلو نه انکار کړی دی. داسې ښکاري چې نوموړي د امنیتي ستونزو له امله پاکستان ته نه ستنېږي. د آصف زرداری خلاف په کیس کې د منصور اجاز بیان د ډیر اهمیت وړ ګڼل کیږي. د عدالت کاروایی په دې لړ کې د فروری تر 9 نیټې پورې ځنډولې شوې ده. په افغانستان کې چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې د هیواد په لرې پرتو شمالي سیمو کې د واورو او د ورېدو او د واورې د تبزو د رغړېدو له امله شپږ څلوېښت کسان وژل شوي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی او ژمنه یې کړې ده چې یو لک او شپېته زره ډالره مرستې به دغه ولایت ته لیږي. د نهې په ورځ د ولسمشر حامد کرزی د دفتر نه په یو خپره شوې خبر پاڼې کې ویل شوي د واورو د تبزو د رغړېدو له امله شپېته نور کسان جوبل شوي هم دي. تیر کال په سالنګ کې د ورته پیښو له امله یو سل او یو اویا کسان وژل شوي وو. سالنګ د هندوکش د غرونو سره په خوا کې غځېدلې هغه لویه لار ده چې کابل د هیواد د شمالي برخو سره انښلوي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پوړي وفد په مشرۍ پرون ماښام د برتانیې، فرانس او اټلي په 15 ورځنۍ دوره روان شوی دی. د دغه سفر په ترڅ کې به نوموړی د دغو هیوادونو سره د ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کوي. د افغانستان د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې ولسمشر کرزی به نن د ترکمنستان د ولسمشر قربان علي بردی محمدوف سره ګوري او بیا به روم ته ځي. د نوموړي سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داتفر سپانتا او یو شمیر نور وزیران شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په نړیواله کچه د القاعده ملا ماته شوې او د امریکا لپاره اوس دا تنظیم د خطر وړ نه دی. نوموړي زیاته کړه،
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country. Most of Al-Qaeda
They way patiru dul osidu ki palumri war Osama bin Laden de hewa tahis dol gwah na de da Al-Qaeda muhim masharan laman da wadal shwi di da Taliban gurzang mat kade shwi de aw da Afghanistan na yow shmir zwakunu hewa ta stanidal pel kade di. اوباما زیاته کړه د عراق د جنگ پای ته رسیدو دوی ته دا فرصت په لاس کې ورکړو چې په نړیوال کچ د خپل دښمن خلاف کوټلي ګامونه پورته کړي. دوی ویل د پاکستان نه نیولې تر یمن پورې د القاعده فعالین په منډه دي، ځکه هغوی په دې پوهیږي چې د امریکا نه ځان نشي ژغورلی. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال راډیو نو واوریدل چې مجید بابر دته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې به بیا هم له مجید بابر نه ستونزې او سرکار اونیز پروګرام ورو، خو مخکې تر دې چې ستونزې او سرکار ته ورشو یشمیر نور رپورټونه لرو او پیښور خیبر پختونخوا ته ورسو. په پیښور نمک منډی کې نن سهار وختي د دوه کورونو درپریوتو په پیښه کې و کسان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د مشال راډیو خبریال خالد خان سیمې ته ورغلی د پیښې د سرنګوالي په اړه داسې رپورټ برابر کړی.
د پولیس او ریسکیو چارواکو د وینا تر مخه په دې پیښه کې اووه تنان مړه او دوه ټپیان دي او په مړو کسانو کې شپږ د یو کورنۍ سره تعلق لري. د پیښور د مالګو منډۍ یو کوڅه کې دغه دوه کورونه نن سهار وختي خوشا 15 بجې ړنګ شو او کله چې د چمګاون خلکو په خپل مدد د ړنګ شوي کورونو ملبه لرې کا، نو د نظر محمد د کورنۍ شپږ کسان او دغه شان د بل کور یو زنانه پکې مړه پراته وو.
زماجی کاری عبید دوم دې شا قبول کارونی کې اوسېږو دي. عادي کې وو تقریبا وو کسان کوم دي شهیدان دي، دې کې ماشومان هم دي، دوه زنانه دي پکې، ایو چې کوم دي مشه سړی دی جی. زمونږ غوانډو جی هم دردیانو علاقې والو هم سایګانو زمونږ جی.
خو بیا په مکه موجود د پولیس یو لوړ پوه چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دوی لا اوسه پورې په لرټنې نه دي تر سره کړی چې دغه کورونا په څه وجه ړنګ شو.
پنځه بجې سهار ټایم کې شو وجه خو معلومه وو چې معلومه شي نو انوستیګیشن د بیا وو ګیس خو دماګه ځکه نه شي چې بیا ډېر خلکو اورېدلی وه.
د ځای خلکو وینا وا چې خوا کې د پوخ کور برنده د ړنګېدو په وجه د کچک کور کوټه را پریوته او د دغه کور په خوب د ټول اوسیدونکو پکې گیر شو.
زما دا کور دی خان محمد، دا کور را پریوته دی، دا غزل لا چکی دی خو راغله نه برنده و د ډاګو هغه دا کړی دی بلې بل کچک کور را لیدل د دې کورغون کسان مړی دي.
د نظر محمد پهلوان وای چې په دغه پیخه کې د نظر محمد یو زوی بچ پاتې شوی دی چې په دغه شپه د خپل خور کور کې پاتې او د ګاونډیانو وینا وا چې د کور پریوتو سره سم دوی امدادي کارونه پیل کړل او د پولیس او ریسکیو چارواکي درې غنټې پس د پیښې ځای ته راورسېدل.
پولیس او ریسکیو چې کوم دی سپتا نه لګیرا دا تقریبا موږ تر رسیدلی دي د اتو بجو نه بعد را رسیدلی دي چې هاي سم دردي موږ سره د حکومت دی کنه درې غنټې وروسته رسیدلی موږ علاقې والا چې کوم دی دار
د ویلو وردا چې دغه پیښې دوه ټپیان د ریډینګ هسپتال کې د درملنې لپاره داخل شوي دي او د مړو جنازه به نن شپږ بجې ماښام کیږي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
تاسو مشال رادیو اوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده غړي په تیخته کې دي او د امریکا نه نشي پټېدلی. ښاغلي اوباما زیاته کړي چې افغانستان جګړې د پای ته رسیدو وخت هم رسیدلی دی او د ځواکونو د راستنېدو عمل هم پیل شوی دی. د ولسمشر اوباما کانګرس ته د وینا په اړه نور تفصیل د ګلای اسنورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته کلنۍ وینا کې ویلي د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکې غړي په تیخته دي او د عراق جنگ ختمېدو دوی ته فیصله کون موقع ورکړي.
د عراق د جنگ ختمېدو سره دوی موقع په لاس کې ورکړه چې د خپلو دښمنانو پر ضد فیصله کون بریدونه وکړي. د پاکستان نه یمن پورې د القاعده شبکه چې له ماتې سره مخامخ ده دوی ته معلومه ده چې دوی د امریکا نه نشي پټېدای.
دا افغانستان جنگ پاړه ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته ویل افغانستان کې د جنگ په ختمولو کار پیر کړي او د ځواکونو بیرته وطن ته د راستنېدو عمل روان دي.
د استعداد په دې حالت کې مو د افغانستان د جنگ د راغونډولو کار پیل کړي. لزر ځواکونه خپل وطن ته راستانه شوي. دروي زره نور پوځیان به د دوبی پورې راستانه شي. افغانستان کې د واکس پرلو کار به روان وي او د افغانستان سره به د اوږدې مودې همکاري جوړو چې دغه هیواد بیا چرې هم په امریکا د برید وسیله جوړ نه شي.
ولسمشر باراک اوباما زیاته کړه چې د القاعده شبکې مهم غړي وژل شوي او دوه لسیزو کې د لومړي ځل دی چې اوسامه بن لادن د امریکا لپاره خطر نه دی پاتې شوی.
For the first time in two decades, Osama bin Laden is not a threat to this country.
په تیرو دو لسیزو کې په لومړي وار اوساما بن لادن دې هیواد ته هیڅ ډول ګواښ نه دی. د القاعده مهم مشران له منځه وړل شوي دي. د طالبانو غورځنګ مات کړی شوی دی او د افغانستان نه یو شمېر ځواکونو هیواد ته ستنېدل پیل کړی دی.
ولسمشر اوباما په خپل وینا کې د ایران په اړه ویل امریکا به ایران جوهري وسلو استعمالولو ته پرېږنګ دي او دا مخه ترلاسه کولو لپاره به هر ډول لاره خپل کړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
تاسو مشال رادیو ریو سم د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه درته یو شننه لرو. واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي په پاکستان کې یوازې 100 ورځې وړاندې د پوزي کودتا ګونګو سي ترغوګي کې دي او د هیواد خبری رسنیو هم په دې اړه ناره وهلي خو داسې ونه شول او د ولسی حکومت پر خپل ځای پاتې دي. زموږ همکار احمد شاه عظیمی دغه مقاله لوستي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په پاکستان کې یوازې 4 ورځې وړاندې د پوځي کودتا ګنګوسې تر غوږو کې دی او د هیواد خبری رسنیو هم په دې اړه چیغې وهلې خو داسې ونسول. د نسکورې دولې ګنګوسو تر روغ رمټ راوتل ورسته داسې ښکاري چې د هیواد اوسنۍ حکومت خپل میاد پوره کولو ته ډیر نږدې شوی دی. په ورسپانو کې د پاکستان په اړه مقاله لیکونکي رضا رومي چې ځان له خوشبینه کسانو سره غنی وای په پاکستان کې د جمهوریت لپاره ډیر ځایسته او دا یو دلچسپ لمحه ده. حکومت کې دای سپاتسي یا پاتنسي خو دولت سرګندونی زړه رکشون کې دي. ورسپانو لیکي په پاکستان کې پوسنی کډکیټ کې لانجمن لیک او پر حکومت سخت تورونه هغه څه دي چې کېدای سي په تیر وختونو کې حکومتونه لواک غرزولي وای. ویل کیږي چې په دې هیواد کې حارس سیاستوال حکومت مخالفه طاقتور ګوندونه نرم مزاج ججان او یو کمزوري اقتصاد هغه څه دي چې د پوځي جنرالانو د پریشانی سبب ګرځي. ورسپانه د شنونکو لخلې لیکي چې د تیر په څیر اوس په پاکستان کې د ټینکونو او ریاستي میډیا لاري کودتا نسر وصل کېدای ځکه چې په دې هیواد کې ججان او خبری رسنۍ د دوه نو طاقتونو په توګه څرګند شوی دی. له همدې کبله د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني ډاډمن ښکاري چې د پوز په مقابل کې ولسته هر څه په ډاګه کړي. د واکمن پیپلز ګوند یو مشر غړي د نوم نشودلو په شرط په ډاډ سره ورسپانې ته ویلي چې ګوند ته داسې نه ښکاري چې پوز به په مستقیم ډول مداخلت وکړي. ورسپانې پر مخ لیکي د پاکستان پوز په خپل لوي شمیر ستونزو سره مخامخ دی. د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی هڅه کوي چې پولیس کې د پوز نوم شکړي چې د ویل سیز تر واک ورسته په 2008 کال کې ولسی حکومت ځای ونیوي. خو بلې خواته بیا د امریکا د ځنګړو ځواکونو لخوا په پاکستان کې د القاعده د پخوانی مشر اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته پر پوز یو شمیر داخلي نیوکې وسوي. یو پاکستانی پوځي چارواکی وایي چې له اسلامي توندلارو سره جګړې د دغه هیواد اقتصادي وده ټیټه کړې ده. همدا خبره د پوځي چارو یو کارپو او د پوځ په خوانی چارواکی تلد مسعود هم کوي چې وای پوځ له اورپک سره په جګړه کې ډیر بوخت دی او پاشل سوی هم دی. ورسپانه زیاتوي د یو عام پاکستاني لپاره تر ټولو لوی ستونزې د ورځنۍ توکو زیاتېدونکې بیې، د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ، بیروزګاری او ناامنی ده چې د دوی ژوند اغیزمن کړی دی. ورسپانه د مقالې په پای کې د یو 30 کلن پاکستانی انجینر عارف حیات لخولې لیکي اوسنی حکومت د یو عام سړي لپاره څه نه دي کړي او چورو چپاولې جوړ کړي دي، خو پوځي حکومت تر دوی لا زیات بدخوند دي. په دې هیواد کې یوازې جمهوریت بدلون راوستلی سي، ځکه چې تیر پوځي حکومتونه په واکمنۍ کې ډیر زیات ناکامه شوي دي او د ولس لپاره زیاتې مسلې جوړې کړي دي.
اونیدز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان، موږ روان یو درمو سره، بس دغه د افغانستان او پاکستان په مچ زو ارازو. بچیان نه سبق وایي نه تعلیم دی، دا یو لمونځ د کوه غي دی، ملاج د کوه په زبر د کوه.
دا دوی څنګه څه دي؟
خو موږ کنده لرو، د خدای په بده خدای په موږ کوي.
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو اوري او وسم کېګدې د کوچیانو لپاره ځانګړي خبرونه نه لرو، بلکې ستونزې او سرکار لرو. په دې خبرونه کې ستونزې او سرکار اونیزه خبرونه تاسو ته مجید بابر برابروي او خبروي د یادونې وړ بورم چې خبرونه په دوهمه برخه کې تاسو مشال ترنا لاندې بحث اوري. وسم ستونزې او سرکار
اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ. د اونی دی خبرونه ستوند یو سرکار سره ستاسو قربا مجید بابر ستاسو خدمت کې حاضر یم. د پاکستان قبایلی سیمه کورما د 1300 کلونو نه د فرقایي د جګړو او د ترهګرو په ضد د پوځي عملیاتو لامل د یو شمیر ستوند ښکار ده. د نامنیو لکبله په زورګونو کورنۍ د دغو سیمو نه په کډه کولو مجبور شوی وي، خو د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د یوې جرګې د پریکړې لمخه اوس په دغو سیمو کې د امنیت وضع د 13 کلونو په پرتلا لږه ښه شوې ده. خلک خپل کورونو ته ستانه شوي دي او د ژوند تیرولو هلې ځلې پیل کړي دي. خو دا مهال د دغو سیمو خلک د یوې بلې ستونزې سره مخ دي، او هغه دا چې په دغو سیمو کې کومې سرکاري محکمې دي لکه سکولونه، هسپتالونه او نورې یو شمېر محکمې، په هغې کې یا خو کارکوونکي هډوشتنه او یا خپلې دندې په صحیح توګه نه ترسره کوي. همدا زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ده. زموږ همکار طارق اورکزی د کورمې قبایلي سیمې د تعلیم محکمې سره تړلې په یو شمېر ستونزو دا راپور برابر کړی دی.
په قبایلي سیمه کورمې ایجنسی کې د تعلیم محکمې سرکاری ملازمینو دفتری کارونه د ځنډ ښکار شوي دي. ملازمینو د وینا چې دغه ستونزه د سادې په تعلیم یا ایجوکیشن دفتر کې د کلرکانو عملی د نشتوالي په وجه مخې ته راغلې ده. د دې له وجې د خپلې مسلې په هکله د سیمې نه یو کس مشال رډیو ته وویل.
حبیب الرحمان نامم دی او زه ایټي استاد یم، سنترال کورم کوټ کې اوسیدونکی. د خپل سرویس بوک مسله دی، ډیر وخت نشو هغه کې انټریانی نه دي شي. هر کال نوې اګریمنټس لګیږي یا نور څه الاونسز لګیږي، دغه انټری کال په سرویس بوک کې ضروری. دا خو کل رکان کوي، هلته بیا افیسر هغه باندې دستخط کوي. تقریبا یو نیم کال شو دا مواله کار نه دي شوی.
د تعلیم محکمې د شمیرې تر مخه تقریبا 3050 استادان او 1340 درجه سرکاري ملازمین د کورم ایجنسی په مختلفو می ادارو کې کار کوي. پسمه کې د کلرکانو شمیره 93 د خود صدې په ایجوکیشن افیس کې دفتری کارونه تر سره کولو د لپاره تر اوسه په مستقله توګه د کلرکانو عمله نه دی تعینات شوی. د سیمینا یو کس د مشال رډیو په لارې حکومت نه په دې لړکې غوښتنه صدا سي وکړه.
محمد شاه منماد سیټي پوسټ باندې هم شمخي چلیرو اوسیدونکو هم استادانو ته هم اکثر د ګیلا او شکواوی چیرمو کار په ټیم باندې نه کیږي، انکریمنٹ نشي لګیدلې. مثال سرویس بک کې بل انټرویو هغه په ټیم باندې نه کیږي. دی وجنه د خلکو ته دا مسله شته چې دی افیس ته د خپل سټاف سکون دی دی ته راشي، نو دا به ډیره ښه وي.
د دین وروسته مونږ چې کله د قبایلي علاقو د تعلیم محکمې اعلی چارواکي اسسټنټ ډایریکټر سید مظهرجان سره خبرې وکړې، نو مشال رډیو ته وویل چې د نورو ادارو نه په ارزي توګه د کلرکانو پر وستلو سره د سدې په ایجوکیشن دفتر کې کارونه روان دي. نو موړی دا هم ویل چې په دې لړ کې ګام اخستلو نه پس ډېر ژر به د کلرکانو تعیناتي هم وشي. تعلیم محکمې د وینا تر مخه چې 2001 کال نه وروسته په کورم ایجنسی کې د شیا سنی ډلو ترمنځ شخړې د شروع کېدو وروسته د پاړچنار ایجوکیشن دفتر نه علاوه په ساده سیمه کې هم د کوزی او منځني کورمی اوسیدونکو د سهولت لپاره یو بل ایجوکیشن دفتر پرانستل شو، خو تعلیم محکمې سرکاري ملازمین وای چې په دفتر کې تر اوسه د کلرکانو عمله نشته.
د کورم قبایلی سیمې دغه ستونزه او د سره سره په نورو قبایلی سیمو کې هم د دې ډول مشکلاتو په اړه مې د پاکستان په پارلیمان کې د کورم قبایلی سیمې غړی او د پارلیمان د سفران په اړه د قائمه کمیټې چیرمن ساجد حسین توری سره اړیکه برابر کړه او په سر کې مې ترې پوښتل چې نن ساجد حسین توری صاحب تاسو د کورم قبایلی سیمې د پارلیمان غړی هم یې او د سفران د پارلیمان د کمیټې چیرمن هم یې، د قبایلی سیمې کورم کې د تیرو سو کلونو راهیسې د فرقیزه شخړو له کبله دغلته یو مسله وه او ټولې نړۍ او دغه یولس دا منل چې د دې د وجې دغلته کې څه پرمختګونه څه کارونه او مسلې شته، خو اوس خو هلته امن دی. هلته د ټول نه غټه مسله دا ده چې کومې سرکاري محکمې دي په هغې کې مکمل سټاف نشته. نو تاسو څه وایئ؟
بالکل صحیح خبر ہے، لوور پورم کے سینٹر پورم کے پاس دس اسکول لری ہوئی تھا وہ سب پر مطلب اسٹاف ہم نظر ملا شوائے اور بس اسکول پری جگڑے کی ورن شیم حضور دائم پٹولو کو بہلو کی تالوز ذرا انسا و ات دیش استادان پکار پارک کی مونگ سینکشن میں کرے دے یوزر استادانو انشاءاللہ پتی نیشت کی بمتا ملاوشی اور روان 27 تاریخ باندے میٹنگ میں پاگا میٹنگ کی زمون کوشش دے 2000 استادان دور سے فان کمیٹی اور سمنا دی کو بہلو ایم این اے گان سلیٹران دی دمو طول وزیر اعظم نا ٹیم وارو پارک ٹیم کی مونگ صرف ایک یو خبر دار ہے زمون تا 2000 استادان نورم ملاوشی کچھ دا استادان ان شاء اللہ ایجوکیشن سائڈ باندھے وہ مطلب کی پستون کی ان شاء اللہ ڈیر کمائی روشی
توری سے دے سارا تڑل یا بلا پختنا چپ کورم قبائلی سیما کے کم استادان آلریڈی دغل تکارونه کوي او دند تر سره کوي، هغوی یو خبره کوي چې په سکولونو کې چې کم آباد دي ودان دي او کار کوي په هغه کې کلرکان نشته او د هغوی هغه د پنشن بوک او د سرویس بوک او هغه رولز بوک او هغه ټول سره تیارولو کې هغوی ته مسلې دي.
بالکل صحیح خبره کوي، په سکولونو کې مطلب دا چې کوم مسلې زموږ خپلې دي دا خبره هیڅ نن پټ نه ده. اول هر بغیل کلاس ورډی د ماتنو کری جاب ملو کی ته کله هغه ته جاب ملو شي نو باز خلک په هغه نه غلطه پیدا کړي هغه خپل حکومت ډیوټي هغه سر ته نه رسي. نو ان شاء الله دې باندې مونږ خبري روان يم دي او دې باندې به اکشن هم کلام ته کوم سکولونو کې کلرک نه پکاره تا خپل خپل زینو ته ورس
توري سه دې سره بلې خبره چې دغل ته کم د سکولونو دي هغه سکولونو کې هغه استادان چې د بهرنو علاقو نه راغلي دي نو هغوی د امن د خاطر پیسې خو اخلي خو دغلته نه راځي. نو ستاسو په نظر باندې دا نوي استادان چې تاسو به راشي نو دا به څومره وخت والي او دغه استادان چې د بهرنو ځایونو راغلي دي نو دا تاسو واپس کوي که نه دوی به همدغه سې تنخواه کور کېلي؟
بالکل استادان دی کوم پرنسپلان دی پکرما کی بالکل امن راغله رکھتے رہے کے سارا پکر رہے جا وے خپل آرام تنخوا کوم خلی پکر سے رشی را پکر میں جنت کی حلال کی دین علاوہ کوم خبر تو سی دی غوا لا وکلا سے دا تومرا ٹائم مو کو دی باندې بھرپور کوشش کرے تے دی مو کوم ٹائم نو پاو دے پجی کی ست طریقے سے رہی تا چالو جس طرح استادان مو فارم فارم لگا رہے تے کو کول کو بہلو کی بہال کو ابھی تا مدد دا کو سن ملاو شو دا مسئلہ کوم رہے دا قبائل
توری صاحب یو بل خبر آ چپ قبائلی سیمو کے خلق زیات شکایت کی چکم د جنکو سکولو ندی او پاگی کی کم سپورٹنگ سٹاف دے کلرکان ہگا خز نوی زنان نوی سڑی وی نو ہگوی وختنا کی چی کدا کی خز کلیریکل سٹاف راشی تا سو دی تسوائی
خبر سڑی لگی دلی بعض علاقوں اکثریت دارے تو بعض علاقوں کی اخبل فیملی خزی لگی اس قسم تھا اسکول بند توجہ نہیں دیتی شہری علاقوں کی سڑی ہم کچہری ممتا ان شاء اللہ پڑھے علاقے کی خزی ملے گی نو سڑی بھی ان شاء اللہ قلم مانو
توری سے بلا خبر ادا چپ ٹولو قبائلی سیمو کے پخاس تو گا ستاسو پہ ہلکا کے او پہ عام تو گا پٹولو قبائلی سیمو کے کلیریکل سٹاف چکم دے دہغین بغیر کاروباری ریاست او کاروباری زندگی نہ چلی نو دا کلرکانو دا پارا ہم تاسو سو اناؤنسمنٹ کرے دے سو کلرکان باخ لئی
بالکل کم اسکول کی مطلب ہے ٹیچر کھولو استاذانہ کھولو پاگی کی دا کلرک ہم کپل سیٹ بھی نہ دیکھیے تو کم ٹیچران کھولو اگر طرف کلرکان ہم ان شاء اللہ کھولو
توری سے بلا خبر دادا چپ کرم قبائلی سیما کے کم نور محکمی دی پاگی کم دا کلرکانو یا دا ٹیلی فون محکمہ دا پاگی کی دا کلرکانو دا کمخت خلق شکایتوں نے کہی چیز امنگ بلون نہ جمع کی گی امنگ مسئلے نہ حل کی گی
آج بالکل خبر ہے اپنا اول خبر ہے خدا رہے لکھا قبائلو کی کم دا لہر رگلے نے دیتے شد جاتے دی واجی نا خوخم خو خلق تم دیر زیاد تکلیف ہو وہ اس کو پر میں جنسے کہ انشاءاللہ امن طرف تر آن دی پر خلق دول پر میں وال پر دی پوششنو کی لگا ہے اسے طریقی سے رہی پر میں کی دسے امن رشی لگا کم امن کو 2004-05 کو مونگا میں انشاءاللہ کوشش کو جو پکاغی کی کلرکان پر کاری کمی میں کمی تا پسٹونا پر کاری دانے دے پسیرا پر مونگ لگیا ہے استازان پر دی قبائلو کی لگو یا پر میں بھرپور کوشش
ډیر اعلانونه چې تاسو کوئ نو تاسو سره پیسې شته
اول خبره خدا نه کنن ته افسوس ما ته دکې کې لکه وختي ما نه خبره وکړه چې دا مشکله د کوم دی 1998 نه پوه 1998 وګوره او 2012 وګوره نو دا کوم استم څوار نه ټول سکول جوړي نو په دې کې مطلب دا نه ته بالکل بې غوري شي ویل او اوس کوم دا خبره په دې کې ګورنر صاحب هم تر ان شاء الله ایګری دې موږ ټول ممبرانو دا کوشش کې د طریقې سره وی ته فاینانس نه دا نو کریانی موږ راو بس فاینانس سره ویل پیسې خوشتال وی
اوریدن کو داوا دنن خبرونه ستوند یو سرکار کستا زو هم ستوند وی نو زمون ترغوغو یې ضرور را ورسوي چې مونږ د سرکار غوګونو ته ورسو وس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستوند مو حل
مجید بابر تاسو ته وړاندې کړله. او اوس هم وخت را رسیدل چې د سات لند خبرونه ورو. البته د خبرونې په دوهمه برخه کې به تاسو د مشال ترانا لاندې بحث ووري چې به هم عبدالحی کاکر د یو سیاسي موضوع سیړل د پدې بحث کې چې په ژوندۍ بڼه خبرې کې خو هم مجید بابر توار ورکو چې د سات لند خبرونه وي.
د پېښور په نمک منډۍ سیمه کې د یو کور د چتر پرېوتو له امله د میرمنو او ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. په کورمه قبایلي سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په یوه نښته کې د دوو امنیتي ځواکونو په شمول نه وسلوال مړه او د دوو سرتیرو سره لس وسلوال زخمیان شوي دي. د امریکا د حکومت د مرستو د نړیوالې ادارې یو ایس ای ډی د خیبر پختونخوا د چمبر اف کامرس سره یو تړون لاسلیک کړی چې تر مخه یې د کارخانو د بیا رغونې او د سیلګرۍ لپاره په ګډه هلې ځلې کولی شي. د پاکستاني فضايي یو ایف ټی سیون تربیتی الوتکا د میاوالی سره نږدې پریوتیدا. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کانګرس غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په نړیواله کچه د القاعده املا ماته شوې او د امریکا لپاره اوس دا تنظیم د خطر وړ نه دی.
لړنګ خبرونه وو چې مجید بابر درته وړاندې کړل. او په پښتونخوا کې اوس 2:01 دی. مایک سپارم عبدالحی کاکر ته چې د مشال تر رڼا لاندې بحث درته په ژوندۍ بڼه وړاندې کړي. د دې بحث موضوع د پاکستان امریکا او پاکستان افغانستان اړیکې او د غرض په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې دي.
ډیر مننه حسیب شهید اوریدونکو د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان فوجي او استخباراتي مشرانو د نهې پرواز د هیواد له وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د بهرنی چارو له وزیر حنا ربانی کر سره تر هغه وړاندې لیدلی چې د افغانستان د راتلونکو پاړه به د امریکا، افغانستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه غونډه کیږي. په غونډه کې د هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بهرنی چارو وزیر حنا ربانی کرته ویلي چې د افغانستان پاړه د سولې د خبرو اترو لپاره کابل ولالسی. امریکا په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړې او د دې لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر هم پرانستل شوی دی. امریکا، افغانستان او طالبان که څه هم د روغې جوړې د پروسې مستقیمه لوبغاړي دي خو تر دې زیات زور په پاکستان راول کېږي چې د خبرو اترو د کامیابۍ لپاره یو مهم رول ولوبوي. پر پاکستان تور دی چې د افغان طالبانو شاته ولاړ دی. په داسې حال کې چې د امریکا او پاکستان اړیکې هم تر بل هر وخت ټیټې ستې ته راپریوتي، پوښتنه دا ده چې دا به د سولې په خبرو اترو څه اثر واچوي یا بیا هم دا خبرې اترې به د دوی په خپلو کې اړیکو شکولو ته مجبور کړي. دا او سره تړلې نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کی چیرو. د طالبانو په واکمنۍ کې د دوی مهم مشر او د افغانستان اوسنۍ د سولې د عالی شورا غړي ارسلان رحماني، په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان او په کابل کې د سیاسي چارو کارپو کبیر رنجبر مو میلمانه دي. تاسو ته هرکلی کوم. خو په پیل کې پوښتنه کوم له رحماني صاحب. رحماني صاحب، تاسو د سولې دغه پروسه له ډیر نږدې ځخه نه یوازې نن ساری بلکې له تیرو او اتو کلو راځي چې څومره تحولات یا پرمختګونه په دې لړ کې کیږي، دا هر څه باندې تاسو له ډیر نږدې خبرې کدا سره توسته چې آیا دغه د خبرو اترو دغه پړاو اوس کوم ځای ته رسیدلې دي تاسو د معلوماتو مطابق؟
مسائل مذاکرات عرب خان پوچھتا دا او ټول دا مسائل ہوتا تیار ہوئے کلب ہوئے چی پارشا پورے آ میری مختلف جایوں تک سفروں نے وہ کہ استاد برہان الدین شہید زندہ ہو پاکستان تک تکرار دری والے لاڑو ترکیے تو ہندوستان تو ایران تو ترکمنستان ہو ادا مختلف سفروں نے سمدا گشتہ نہ ہوا چې دې لپاره زمينه برابر شي طالبان له رهبری سره خبره وکړي. یو خو دا طالبان دي چې
رحمانی صاحب یعنی کزه دلته یعنی دغه خبری خو تاسو انډیر په شپه تفصیل وکړي چې دا څنګه دغه دغه زما پښتنه هم دغه وتی دا نن وروځ ما او تا خبری سره کوو ما او تاسو خبری سره کوو یا پرون وروځ خبره کوم ځای ته رسیدلې ده د خبرو اترو
مثلا خبره دی چې موضوع د طالبانو اعلان کړی چې موږ خبرو ته آماده او تیار یو او ظاهر مطرح مسله دی ډېره چې په قطر کې دوی لپاره یو دفتر خلاص شي او د دوی ادرس معلوم شي دوی سره خبرې وکړي. تر اوسه پورې دوی یو امریکایان په دې لګیا دي چې هغه مسایل مطرح کړي. اشتایي مرحله ده چې هغه د افغانستان په حکومت او د افغانستان په ملت پورې اړه نه لري، لکه د دوی مسله د بندیانو ده چې په غوانتنامو کې دي، یا د دوی مسله د تور لیستو ده، یا د دوی مسله د تعزیراتو ده چې د شورا د امنیت ملي مسله دوی لګېدلي دي. دوی به په دې کې بحث او مذاکرات کوي. تر اوسه پورې په دغو مذاکراتو کې نه حکومت افغانستان کار لري، نه عالي شورا د صلح کار لري. بعد له هغه چې کله مسایل مذاکرات د سولې باره کېږي نو خامخا به راغب کې ننوځي، په دې کې به مداخله کوي حکومت افغانستان شورا د صلح اچا پورې چاله وي. هغوی به هم په دې کې خامخا رانیول کېږي، لکه پاکستان حکومت سو، ایران سو.
همدغه ته به رحماني صاحب راځم، ځکه چې دا نور میلمانه دي، هغو ته به وار ورکو. یعنی بریګیډیر سات صاحب، کبیر رنجبر صاحب هم د ټلیفون په لاندې، هغو ته به هم ځم. بریګیډیر سات صاحب، رحماني صاحب ډېر په تفصیل سره وویل چې دا وخت د امریکا او د طالبانو په مینځ کې چې کوم هغه کانفیډنس بلډینګ میئر چې ورته یې د اعتماد سازۍ چې کومې خبرې دي د دوی دوو ترمنځ، تر اوسه پورې هغه بحث کېږي، د سولې پروسې ته راغلي نه دي. تاسو خپل څه وینئ چې د پاکستان په دې اوسنی حالاتو کې د امریکا سره اړیکې هم خراب دي، تاسو ته څومره سرک ښکاری چې د پاکستان رول به د دې خبرو اترو په ګټه تمام شي؟ بریګیډیر صاحب ستاسو ژغ بیخي پرې دی، نه راځي که ځای لږ راته بدل کی نو که تکلیف نه وي نو بیا به دا خبرې اوس لږ څه ښه دی.
ما دا خبره کوله چې کوم دا خبرې ترې خو لا موږ نشو ویلی، تر دوه مخه په دې باندې اتفاق شوی دی چې په قطر کې یو دفتر خو لو شو لاغې د پس دا خبرې کېږي، او بیا اوس ګارنټي نشته چې دا مذاکرات به شامل کاغذ چکم دے ہو جا کر پاکستان علاقوں کے مطابق باندھے پاکستان رضامندی تک شامل ہے نہ مذاکرات چکم دی نو دا آگ سے اس وقت اس پورے پکیش میں گئے چاہ اس ہم ڈیر مثبت ہوئے ماں اور پھر دیکھے افغانستان مستقبل کے بیچے بے طرح دیکھو نتائج ہو باسی خیر بات نہیں دیکھے پاکستان نہ بلکہ دیکھے منطقے نور ملک ہم چکم دے راہی رضامندی پکیش میں شامل تھا لیکن ایران چکم دے ہم جو ڈیر مہم ملک دے افغانستان کے ڈیر دلچسپی ہے رہی واداتی بھی پر ہند ہوں ملک دے اور اگر افغانستان کے دیر سرمایہ کاری کرے گا حکومت کرے گا تعلقات ماں کا خیال مان لو پاکستان کی اکیلے مہم ملک ہوئی دیر مذاکرات
تاسو بدل بل سوال کی بیا نور صفاسی تکلیف دیر معافی ز کبیر رنجبر صاحب تزم کبیر رنجبر صاحب تاسو دواړه رحمانی صاحب مو اوریدی او بریگیڈیر سعد محمد خان صاحب مو اوریدی تاسو په خیال باندې تر اوسه پوری کم پرمختګونه سوی دی د طالبانو او د امریکا ترمنز او بیا د پاکستان او افغانستان دغه خپل له طالبانو څخه علاوه د پاکستان امریکای او د افغانستان چې کوم اړیکې دي، آیا دغه اوس د طالبانو پروسی د دوی اړیکې مجبوره کړې دي دوی سره سمې کی کنه هم هغه سي خرابې پاتې دي چې په کومه مسله باندې وي؟
ډېره مننه د خپل اکرامات باندې کوم ټولو ته ستاسو مېلمنو ته او ستاسو اورېدونکو ته. اړیکې رښتیا هم ښې نه دي او زه ډېر خواشینه یم چې دا اړیکې خرابې شوي دي، د دې لپاره چې د بدو او خرابو اړیکو اغېزه زموږ په ولس، زموږ په خلکو، زموږ په اقتصادي ودې په مجموع کې منفي اغېزه لري. د همدې لپاره دی چې هر څه زر باید دا اړیکې سمې شي. مګر دا چې تاسو پوښتنه وکړئ چې آیا دغه ستونزه د طالبانو ستونزه دوی مجبوره کړي دي چې دا اړیکې سمې کړي یا نه دي مجبوره کړي، یقینا دا اغېزه لري، تاثیر لري، ولې د افغانستان کې جنګ، په منطقې کې جنګ، پاکستان کې جنګ، چاکم جنګ روان دی، دا ټول یو لوی مصیبت دی چې په دغه خلکو خدای نازل کړی دی او موږ دعا کوو چې دغه مصیبت هر څه زر علاقه شي او د دې د رفع کولو لپاره، د دې له منځه وړلو لپاره ګډه همکاري په کار دی او د اړیکو ښه کېدل په کار دي. باید ټول جوانب د قضیې چې امریکې ده یا پاکستان دی یا افغانستان دی، دوی باید یوه موخه ولري او هغه دا دی چې دغه دا نتیجه یې ته دغه بدمر د جنګ ته باید خاتمه ورکړي او د دې د خاتمه ورکولو لپاره چې هغه د دوی د ملي ګټو سره مطابقت لري، هم د متحده ایالاتو، هم د پاکستان او هم د افغانستان، دوی باید کوشش وکړي او دا اړیکې سمې کړي. او زه فکر کوم چې اوس طالب ورونه هم دغه موضوع باندې پوسیدي دي چې
خبر رول پکې لوبولی دی او لوبوی داس راتوسه چې آیا طالب د طالب کومک چې هغه د پاکستان او د امریکا او د افغانستان د اړیکو د خرابېدو یو له مهمو لاملونو زه خو سی تاسو څه د پردې شاته ویني یا د پردې مخته ویني، لکه څنګه چې مال رنجبر صاحب ځخه پښتنه وکړه، آیا دغه طالبانو سره خبرو اترو کې څکم پرمختګونه سوي دي، د امریکا، پاکستان او افغانستان له یو بل ځخه لری کړی دي کنه؟ ځینې داسې ځای کې تاسو ویني چې دوی یو بل ته پاړي کوشش کولو کې نږدې کړی دي؟
خو سوال دغه دا سوال ډیر واضح جواب لري او ډیر وخت تفصیل تم ضرورت نشته. د پاکستان او د افغانستان اړیکې د طالبانو سر خراب دي. افغانستان حکومت له دا د داوالري دا داوالري چې یما دښمن دی او طالبان په بل نامه یا حزب اسلامي د پاکستان له خوا تنظیمیږي، هغه له خوا تنظیمیږي، هغه له هلته استوګنې ځایونه لري، نو دا خو ډېر واضح حقیقت ده چې هغه دا داوالري. همدارنګه امریکایان د پاکستان په ډېر ښه روابطو څه مشکلې وو، خو امریکایان دلته په جنګ لګیا دي، د پاکستان په خاوره کې بېپیلوټه تیاری استعمالوي، د مومندو په حصه کې پوشتي وویشتي، مخکې انګور اډه کې هم دغسې وشوه، پیاده عسکر یې ننوتل، د خلکو په کورو یې چاپې واچولې. همدا ټول مشکلات که د منطقې دي، که د حتی که ووایم جهاني سویت نن مشکلات دي، ټول د افغانستان ده قضیه ده او د افغانستان قضیه د جنګ قضیه ده. دا یې ضرور مجبوروي چې اوس به امریکایانو، پاکستانو، افغانستانو، حتی ایرانو، دلته نور څه څوک تاثیر لري، روسیان دي که بل څوک دي، دا به ضرور یو فکر کېږي.
خو رحماني صاحب، او رحماني صاحب تر دې له مخه چې برګیډیر صاحب صاحب ته لاړ سم، یو پوښتنه ډېره کوم، هغه دا چې ولې یعنی تاسو په دې ټولو پروسه کې وینئ، یا ولې قطر سی یو ډېر کوچنی هیواد دی، یو وړوکی هیواد دی، په افغانستان کې سفارت هم نه لري، نور عربي غټ هیوادونه دي لکه سعودي عرب دی، ایران دی، یا ترکی ده، ترکی بې طرفه ځان ښکاره کوي، سعودي عرب دی، ولې دوها یا د قطر چې دی هغه دومره ټینګار پر کېږي چې هلته طالب هم بیا دفتر خلاصوي، امریکا هم غواړي چې دا وسي، ولې دوها دا ټاکل شوی دی دیته؟
نو دا خو اگر چې ډېر تعلق دی دا جواب په امریکا او په طالب پورې لري چې دی ولې قطر.
خاص تاسو معلومات څه دي؟
دا د چې معیار دوی والی نه ده، نو معیار سروتوالی ده چې کوم حکومت ډېره سرمایه لري، ثروت لري، یا کوم حکومت قوت لري، یا کوم ډېر دی یا ډېر. زه یم دا یو مسله ده، هر څوک خپلو منافع ګوري، چې غواړي چې د چا سره خبره وکړي، نو هغه د دوی انتخاب یې په دوی خوښ کړي. او قطر خپل یو داسې حکومت چې په تل دې څوار لشکره کې چې د خریستانو د اشغال لشکره وخت د کمونستان حکومت افغانستان سره شروع وبې طالبانو په وخت کې خره وبې چې مشکلات نه لرل اګر چې طالبانو رسمي نماینده یې هلته نه و
یعنی پر طالبانو باندې د دوی سیاسي نفوذ د نورو په مقابله کې زیات دی
نو تابا نو چې څوک به چا سره نیکي کوي یا شګه کوي او خودم یو څه نفوذ لري زه په دې کې باس نور نه کول غواړم خو په کوم دمره ویایم چې د افغانستان د حکومت د عالي شورا د اصول خوښه ده و چې دا خبرې مرکز خپل افغانستان وو که بیا شرایط مساعد نه وي یا مشکلات وي بیا به نو شدا وي اولویت یې ترجیح دې ته وکړله چې ترکیه سعودي وي نه اوسي قطر هم هم انځور دی هېڅ مشکل نه لرو.
سمه ده بریګیډر صاحب، صاحب تاسو رحماني صاحب او رنجبر صاحب اورېدل، یعنی خپل په پاکستان کې آیا اوس دا د طالبانو له امریکا سره اړیکی د پاکستان استابلیشمنت آیا د ته راضی کړی دی چې په دې پروسه کې فعال رول ولوبوي کځان له دې ځخه بهر وساتي؟ نو آیا دا به دوی ته تاوان وکړي، یعنی پاکستان مجبور دی چې د پروسې ته ورسي کنه د پاکستان په خوشه باندې د خرڅې دی؟
پاکستان بلما خلدا اوسل نظام مذاکرات کو پاکستان کے شروع ہوئے اور دے بانے دی مکمل جو کنٹرول حاصل ہوا ہے اور یہ حکومت سے کم دینا وقت پر مکمل پائش رفت ہمیشہ حاصل ہوئے مجھے جو باہر حال رضا مدیو پاکی شامل ہے کہ جو پاکستانی تحریس مہدہ ہو اس دے کر آگلے دے چھے دا جنگ افغانستان کے نور پوری نہیں چینو دا پاکستان ډېر مفادات څخه د نو هغه ته خطرات دي داخلي طور باندې او خارجي طور باندې د پاکستان مخایل څخه د نو هغه زیات نو پچې د کیږي اتر کې دا مذاکرات څخه دي او دا مذاکرات ولې د دوه ترمنځ دي په حال هغه دا د ماخله طالبانو دا یو دا پوزیشن ہو چاہے افغانستان کے صرف دو قوتوں دی ہو مزاحمت پہ ہو بل نیٹو امریکن فوجوں نے دی نو تاسو په چې د دې ترمنځ مخکې خبرې نه شوې هغه وروسته به نور مسایل چې کوم دي هغه وروسته به ځینې بحث راځي نو زما خیال پاکستان مو دغه تایید وکړو دغه خبره کړې غواړم د دې په حال دا د قوتونو په افغانستان کې دي او بل سره په جګړه کې دي مخکې د دوی هغه د خبرو شروع کړي د خپل اینګ سټریټ چې کوم دی هغه په حال معلوم نه دي نو هغه معلوم نه دی مذاکرات او عمل چې کوم دی هغه وخت شروع شي
سمد بریگیڈر صاحب روس سبتا استراجو بیا رحمانی صاحب ته زو رنجبر صاحب یعنی یو خواغه خبری دی چې ریاستونه غواړي پاکستان غواړي امریکا غواړي طالب یو فریق دی افغان حکومت یو فریق دی د دې څلور واړو خپل ګټي دی خپل یو بل سره هغه بکلیشس کی خو په افغانستان کې خپل چې کوم نور کارپوهان دي د چارو د ټولو هغه آیا د دې یو متبادل یا الټرنیټ ماډل یا متبادل داسې یو ماډل لري چې په هغه چوکاټ کې خبرې وسی او دغه مسله په ډیره جدي توګه باندې حل سي؟
منظور دې دغه معذرت جنگ دغه سوریه د جنگ په افغانستان کې دا دی چې نه د افغانستان حکومت په ډېره خواشینۍ په دغه لس کالو کې یوه جدي واقفبینانه علمي ستراتیژي د سولې لپاره درلوده او متحده ایالاتو قسم دی چرت کې نه وه د بوش په ادارې کې دوی فقط د جنګ له لارې غوښتل چې دا معضله حل شي فقط د اوباما له راتګ سره
یعنی رنجبر صاحب یعنی زما هم دغه و کنه دغه یعنی له دې ټولو پرته اوس آیا له حکومت د باندې په افغانستان کې ځننه دا کار پوهان د خبرو اترو یو بل چوکاټ متبادل لري کنه په دغه شته حالت کې وایي چې سمه د خبرو پر مخ لاړ شي؟
اصلا دغه خبرو لاټر تقریبا قاطی اکثریت د مدني ټولنې کې دي یعنی د سټی په مدرب پیدا کیږي هغه افراد چې وي د خبرو سره مخالفي ولې طالبان افغانان دي طالبان د ګرونه دي دا چې ټول لا بدون دی وادار دی تکل چې دی ټوپک واخلي او د افغانستان د قوت مقابل کې وځي
هغه کابل یو بیل مسئله ده چې په باندې کېدی شي چې بیل بحث وکړو. اوس خبر په دې کې دی چې د دغه خبرو اترو هغه میکانیزم دقیق میکانیزم پیدا شي چې دا اتمن یوه پایله ولري. د سړي چې خبرې د خبرو لپاره مطرح شي خبرې باید یوه پایله ولري، چې په دې آندې وه چې په دغه د قطر په موضوع کې د قطر په موضوع کې تاسو وړاندې هم پوښتنه وکړه، په دې کې کاملا د پاکستان د حکومت همغږي موجوده وه. او زه په دې مطمئنمه چې هر هغه کار چې د افغانستان د چارو په ارتباط کېږي او طالب رونه پکې مطرح وي په دې کې حتما د پاکستان موافقت به وي. او زه فکر کوم چې په دغه دفتر خلاصولو کې هم د پاکستان د ستراتیژي یو لوی بریالیتوب دی، د دې لپاره چې دوی له اوله دا موضوع مطرح کول. هغه کوم وخت چې د امن جرګه وه او زه هم په جرګه کې وم، موږ مسافرتونه کړي پاکستان ته او تر چارواکو سره موږ ناستې درلودلې چې همیشه غیر مستقیم دا موضوع مطرح کوله چې دوی کولی شي امکانات لري چې موږ د طالب ورونو سره کښېنوي، باید د دې لپاره زمینه مساعده شي. اوس دغه زمینه تر ډېره حده مساعده شوې، زه فکر کوم چې که دا مذاکرات پیل شي په هر ځای کې چې وي کوي هماغه څه چې رحماني چا وویلې که په قطر کې که هر چېرې د مهم دا چې چېرته لاسته راوړو او کومې پایلې به لري.
سمه ده رنجبر صاحب. ارسلا رحماني صاحب، یو بله پوښتنه ده چې آیا د قطر هیواد ټاکل پرته ځخه افغانستان کې ویل کېږي ایران او سعودي عرب هم یو ډول ډېر مهم په یو شکل نه شکل کې خپل یو نفوذ لري، بیا هندوستان هم لري، آیا د قطر ټاکنه خپل ایران او سعودي عرب هم په دې باندې موافق دي چې هلته دغه مسله په قطر کې پای ته ورسیږي؟
فکر کوم چې حکومتو سیاستونه دی و دي حکومتو خپل دي خپل حکومتو منافع دي او وابطي دي دوی په موضوع کې اقتصادي و نظام دي چې هغه اختلافونه وي اتفاقونه وي دي. په هر حال زوی هم دا دومره مهمه مسله نه ده چې سړی ډېر بحث دې وکړي. په قطر کې دفتر ده، په قطر کې به یې کور وي، کېدلی شي چې وغواړي حکومتونه سعودي وغواړي هم کېدلی شي خبرې هلته هم کېدلی شي، ایران وغواړي هلته هم سړی کولی شي چې خبرې وکړي. دغه دا معنا نه ده چې خبرې به هم دلته منحصرې وي، فیصلې به هم په قطر کې منحصرې وي او بې له قطر به قطر نه به بل چیرې نه خبره کېږي. نو دا یو موضوع ده چې دفتر به یې ادرس یې معلوم شي چې په قطر کې دي، کېدلی شي چې په شکل دې د خبرو دپاره نه غیر دغه شي چې سیاحت دپاره اروپا ته ولاړ شي سفر وکړي، امریکا ته ولاړ شي. تر اوسه په دوی باندې بندیزونه وو او دا بندیزونه ډېر وخت دوام هم وکړ. اوس یې پښې ازادې دي، اوس کولی شي چې هر ځای ته چې خبرې وي، ایران هم مشکل نه لرو دي، هر شی چې جای مشکل نشته.
سمه ده. او بریګیډیر صاحب صاحب، ستاسو په خیال باندې خپل تاسو هم چونکې په فوج کې پاتې شوی اوس هم تاسو په حالاتو باندې ژور نظر لري، پالیسي باندې دی، آیا پاکستان میکسیمم یعنی زیات تر زیاته کم هدفونه دي چې هغه ترلاسه کولای شي د خبرو اترو تر لارې، یا کم سه کم دوی ځان ته کم ټاکلی دي؟
پاکستان کا داغوالی کے کم فی الحال داغان انتظامیہ کا آغاہ کے کم جنوبی اور مشرقی علاقے بھی جو ہے تناسب خپل آباد دیکھنا دے اور دعوے پوج بانے پاکستان پر سرحدہ کو بانے عدم استحکام یہ ہوتا پر پاکستان سے پیدا ہوئی اور عدم استحکام ما خالے پاکستان ہو بدا ہوا ہے مطلب یہ پارا جو داس ہے افغانستان کی پیدائشی چې هغه د انتظامیه یو د صداره شي او دا علاقې چې کوم محرومیت کې دي هغه د نمبر پر وځي. بلکې زما خیال پاکستان دا نه غواړي چې بالکل مکمل طور باندې موجوده انتظامیه چې کوم لکه افغانستان کې هر سال کا کوم طور باندې ختم شي، د انفراسټرکچر شکل کې دا پاتې شي او چې کوم دا چې کوم د شمال دا علاقې دي هغه کوم خپل نمایندګي د افغانستان یو داسې حکومت چې دا نه یو ښه نمایندګي لري. پاکستان هم دا غواړي چې هند سره چې کوم داسې پاکستان په نظر کې سره کوم تعلقات وي، هغه باندې هم دغونډه کې پاکستان سره موازن شي. او چې اوس د هند لخوا تعلقات دي هغه ته د کمی راشي. نو زما په خیال باندې دغه استحکام افغانستان کې راغلی د پاکستان لپاره به ټول نوې کټه دغه وي چې پاکستان استحکام راشي او خوشحالو راشي.
سمدا او کبیر رنجبر صاحب تاسو ته راځم او پښتنه مم دغه د چې تاسو وې چې پاکستان هڅه کوله چې د خبرو اترو د لارې د طالبانو ته امکانات یا امریکا ته یا افغانستان حکومت ته یا نوري نړیوال ټولنې ته برابر کړي چې طالبان د میز سرته راولي، خپل د افغان حکومت په دې دومره اتو نه کالو کې یا لس کالو کې څومره بریا ترلاسه کړې ده چې کم استراتیجی پاکستان لري هغه کم استراتیجی افغان حکومت لري هغه ترلاسه کړل لکه څنګه چې پاکستان و؟
اصلاً فکر کړم دا موضوع ته مولانا ویلي چې آیا افغانستان د دې سولې پروګرام دی دوی د یو دقیق منظم پروګرام و که نه و؟ پاکستان درلودا یو ستراتیژي، هغه منطقوي ستراتیژي د پاکستان دا وه چې باید طالبان تنها او تنها یو نظامي ځواک نه وي، دا باید د افغانستان او د دنیا لخوا د یو سیاسي ځواک په حیث په رسمیت وپېژندل شي. دغه موخې ته پاکستان ورسېده او دا ډېر لوی بریالیتوب د پاکستان د منطقوي ستراتیژي وه.
خو خپله د افغانستان دپاره یعنی افغانستان غڅ په کې ګټه ده د افغان حکومت لخوا کوم لاس ته راوړنې دي په کې؟
د افغانستان حکومت لخوا هم دا لاس ته راوړنې ده یقینا چې دغه دوه درې اخر کلو کې د افغانستان حکومت ډېر په دې فشاري کوله چې باید له طالبانو سره باید د سولې لار باید غوره شي، د جاري لار باید حتما موږ باید مذاکره وکړو، مفاهمه وکړو، خبرې اترې وکړو او په دغه راشه درشه کې بېرته هغه فضا د اعتماد نه ته راولو چې موږ یې دغه جنګ ختم کړو. جنګ د هېچا په ګټه نه دی، ځکه طالب زلمیان مري هغه هم افغانان دي او که زموږ عسکر مري هغه هم افغانان دي. د دې لپاره د افغانستان په دغه اخرو کلو کې دغه ډېر ټینګار په دې و چې باید حتما یو ملي پخلاینه باید یو بریالی شي په افغانستان کې او جنګ ختم شي. دا لویه لاسته راوړنه د افغانستان هم دی چې پخوا دا ډېر جدي مطرح نه وه، په ډېره خواشینۍ د بوشکې ادارې کې افغانانو ډېر جدي نه مطرح کوله، اوس چې دا جدي مطرح شوې ده او دغه زمینه مسایده شوې ده چې په ټکر کې دا مذاکرات پیل شي، ځکه کومه د افغانستان د حکومت
سمدار سلار رحمانی صاحب اخیری پوښتنه له تاسو کوم. ټول یو منټ دی، تاسو کڅم دانس ویلای چې مهالویش په څومره وخت کې دغه خبرې اترې بریالي کېدای شي، خو تاسو خپل انګیرنه څه ده چې آیا په څومره وخت کې کېدای شي چې په افغانستان کې خلکو د پاره یو ښه خبر مخې ته راشي، دغه جنگ جګړه پای ته ورسیږي؟ آیا دغه خبرې اترې څومره وخت نیولای شي چې نور دغه مسله حل کړي؟
بلې، زه فکر کوم چې په 2014 کې خو امریکایانو اروپایانو نورو دنیا نه اعلان کړی، نور دوی وږي تر دې مخکې به یې نو خو ډېر امید لرم چې د میاشتو په شمار باندې به یې د کالو به نه یې مسلې متن که به خلک ور ولویږي او به مذاکرات به شروع شي. ډېرې لرې نه بولم
خو اخیری یعنی داسې خند چې تاسو ته ډیر غټ پکې ښکار یا غټ څه کېدلای شي؟
خند چې اصلي کې ټول خند د اعتمادي او بې باوري و چې د افغانستان د حکومت مخالفین حکمتیار او طالبان اعتمادي نه د افغانستان په حکومت درلود نه په دنیا په جامعه ملي جانب درلود او دوی په هغه جمله کې راوستي و چې افغانان پرېږده چې انسانیت په درجې غورځولي وو، چې دوی مرګ مطلب وي، دوی سر جایزې وي $15 میلیونه.
نو ستاسو په خیال باندې دغه اعتماد سازي اوس
ټول مشکلات وو او دا ټول مشکلات وو؟ نو دا اوس دغه قطر دی دفتر کې خلاصې دوه اعلان کول او طالبان عمر هغه شکوک او شبهات کم سوي دي او په دې سره به نور هم کم شي د اعتماد تضا به راشي چې اعتماد تضا راشي مشکل حل ده.
سمه ده، ډېره مننه. په پېښور کې بریګیډیر سعد احمد خان صاحب، په افغانستان کې د عالي شورا غړی ارسلا رحماني صاحب، او په کابل کې د سیاسي چارو کاربو کبیر رنجبر صاحب، ستاسو د درې واړو په دې بحث کې برخه اخیستلو ډېره ډېره مننه. اوریدونکو، هم په دې بځای باندې زموږ د نننې ورځې بحث پای ته رسیږي. عبدالحی کاکړ ته اجازه ورکړئ. زموږ خبرونه به هم دغسې دوام لري. د خدای